افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي با پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی او د غراز د هغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې کړې دي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه یو ګردی میز هم لرو. د غراز د ناتو عمومي منشي هم نن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د دې تړون د لومړیتوبونو په سر کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. ولسمشر غنی نن اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په نتیجه کې د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه کیږي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په یو ولیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه یې ورسره بحث کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله وسه کوي او د دغه هیواد د ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. هغه زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د امریکا په مشرۍ د دغه هیواد د سولې د ټینګښت له هڅو په کلکه ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې د تامین لپاره بې ساری فرصت رامنځته شوی دی. د زیاته کړه
We strongly support Ambassador Khalilzad.
دای وای موږ د شاغلی خلیلزاد د هڅو کلک ملاتړ کوو او موږ په افغانستان کې د یو سولایز او د مذاکراتو په نتیجه کې رامستسوی حل په خاطر خپل روزنیز او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه پیل کړل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړي. طالبانو ته د ناټو دفاع وزیرانو پیغام هم دا دی چې په جګړه کې نسی بریالي کېدای او باید د سولې لار ونیسي. د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او پنځلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د خاګریز امنیه قمندان نظر علي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاګریز ولسوالۍ په ډب خاګریز سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نظر علي په وینا په دغه جګړه کې چې تر سهاره یې دوام وکړ څلور پولیس او پنځلس وسلوال طالبان وژل سوي. دوه پولیس او د دوو قمندانانو په ګډون اته وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دغه جګړه کې د څوارلسو پولیسو د وژل کېدو او د یوه پولیس د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې ده. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یو پاکستانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په جنګلي سیمه کې د پاکستاني تبع له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې نیول سوی دی. ښاغلي شورش زیاته کړه چې له پلټنو وروسته یې له دغه کس څخه پاکستاني اسناد ترلاسه کړي دي. د ده په وینا د یې کس په افغانستان کې په توریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولي چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. دا کسان د محب الله او نصیب شاه په نوم پیژندل سوي دي. دوی اعتراف کړی چې غوښتل یې د طالبانو یو شمېر وسلې د پېښور له رینګ روډ سیمې څخه په یو بار وړونکي موټر کې کابل ته انتقال کړي او وروسته یې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو او عامه نظم د اخلال لپاره وکاروي. ملي امنیت ته په لاس ورغلو وسلو او مهماتو کې درې میله راکټونه، نولس میله خفیه وسلې، دوه لاسي بم ځون کې علي پنځه پنځوس مخابره څلوېښت ریموټ کنټرول ماینونه زرګونو مرمۍ او نورې وسلې شامل دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسیدلی دی. سبا د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریز د جاپان په اوساکا کې پیلېږي. جیشل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر، د مالي بازارونو پر ثبات، لویو پانګونو، د خلکو پر وضعیت او ګڼو نور مهمو مسایلو بحث کوي. یاد سرمشریز به د جمعې او شنبې په ورځو کېږي. د تونس په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران ووژل سول. د رسنیو راپور وایي دا یو ځانمرګی برید و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ. په تونس کې په دې وروستیو کلونو کې د سختریزو حملې زیاتې سوي او د ډیری حملو مسؤلیت اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش منلی دی. د 2015 کال په مارچ میاشت کې په تونس کې په باردو موزیم په حمله کې سختریزو د سیلانیانو او پولیسو په ګډون 21 کسان ووژل. او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د آرس شار سلګونو اوسیدونکي لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت یې غوښتي چې په دایمي توګه د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي. دا وروسته له هغه چې په آرس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل شول. په 2009 کال کې هم په آرس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونې چاودنې وسوې. د تېرې دوشنبې په ورځ له آرس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال شول. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له آرس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسېد. هغې ور له چارواکو سره یې کتلي. جمهور ریاست وایي غنی په دې دوه ورځني سفر کې پر څو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
اتصال منطقه، لوی تجارت، سلو موضوع امنیت، بحث و تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي. په دې اړه مو له دوو کارپوهانو سره په یو بحث کې خبرې کړي.
پخوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان څخه به غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي. دا نوې برخورد د ولسمشر غنی دابي چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستاسو مشکل در حلوم.
پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
رئیس جمهور چې زموږ غوښتنه ده، چې دا باید مشخص غوښتنې له پاکستان څخه ولري.
په نړیوال موضوعاتو کې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز له حاله مخبرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره له یونیسف سره ګډ او د کور کلي پروګرامونه مه هیروئ. ازادي رادیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او سبو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څخه صافه او وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کڅنګ چې مخکې مو اوریدل افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر به په دغه دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. سیمه ایز اتصال، د سوداګرۍ، د اړیکو پیاوړتیا، امنیت او دغه راز تر ټولو مهمه د سولې پر موضوع به له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. په دې اړه به نور حال صفی الله ستانکزی واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلورو کلونو وروسته نن پاکستان ته تللی دی. له دغه سفره د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمې کېږي. هغه اړیکې چې ډېر وخت له لوړ او ځوړ سره مخامخ سوي دي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یو په یو لیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه بحث ورسره کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. تل ویل کېږي چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري او افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم ورڅخه تمه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله وسه کوي او د دغه هیواد ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ارګ مانی د بیان لمخې د سولې د پروسې ترڅنګ به سیمایز اتصال سوداګری او ترانزیت هم د دغو خبرو موضوع وي.
ملالای بشیر و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لنډ معلومات ورکړه، تر اوسه پورې له پاکستاني چارواکو سره من جمله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د اشرف غنی د وروستۍ لیدنې په باب نور جزئیات رسنیو ته نه دی په ډاګه شوي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته تللی. جمهوري ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو سیمیز اتصال د سوداګرۍ پیاوړي کول امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وکړه.
روی اتصال منطقه وی، روی تجارت، ټول به موضوع امنیت بحث او تبادل نظر ده.
دا د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د غنی دوهم سفر دی. پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي، څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په دې اړه مې مخکې په یوه بحث کې د افغانستان او پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو یونس فکور او اعجاز خټک سره خبرې وکړې، او لومړی مې له ښاغلي خټک څخه پوښتنه وکړه چې ولسمشر غنی د مخکني سفر خلاف چې پاکستان ته له رسېدو سره سمې په راولپنډۍ کې د دې هېواد د پوځ له لوی درسې سره کتلي دازل د پاکستان د سیاسي مشرانو سره ګوري، د افغانستان په وړاندې د پاکستان ستراتیژیک عمق ته په پام آیا د صدر اعظم عمران خان حکومت کولی شي په دغو مهمو مسلو کې په خلاص لاس پریکړې وکړي؟ ښاغلی خټک وویل
داسې ده چې د فوج خپل یو رول دی د پاکستان په پالیسي کې، هغه کو هغه سره رسمي طور باندې ملاو شي کو ملاو نه شي، د فوج رول نه کم شوی دی نه زیات شوی دی. مخکې هغه هلته لاړو دغه سره ملاو شوی و، وزیر اعظم سره وختي ملاو شوی و، خو ورسره ورسره پنډۍ ته ملاړو او فوج مشر سره ملاو دا د فوج مشر سره نه ملاویږي، او دلته کې به وزیر خارجه سره ملاو شو او وزیر اعظم هم کېدی شي ملاو شي. نو دا خبرې دي، خو پاکستان یو خاص پالیسي ده، هغې کې څه خاص فرق ما ته نه ښکاري فی الحال. اوس څومره فرق به راځي روغه کې به څومره دغه کوي، دواړه خبره اصل خبره دا ده چې دواړه ملکونه په دې پوه دي چې تر څو پورې دوی خپله کې خبرې نه سمې کړي دا مسله نه حل کړي، او هغې کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی.
خټک صاحب،
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پته ده.
خټک صاحب، اوس د سولې موضوع ډېر هات شوی، یعنی تقریبا د چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی، پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کېږي. څه فکر کوي چې پاکستان په دې برخه کې دا ځل عملي همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره؟
دا خو به وخت ښایي وړېږي، روغې نه د پاکستان مخکین کار شو نه اوس کوي، خو روغه څنګه روغه خبره دا ده، روغه کې به د پاکستان افغانستان نه کمې دي، افغانستان په ګټه دي کونه دي ګټه به افغانستان ګوري، هغه کې ډېر مختلف سوزونه دي هلته دي افغانستان پاکستان چې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې دي، خپل انډیا سره چې بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې دي، او هغه افغانستان مسله دا ده چې افغانستان وي ځای آزاد ملک مما هند سره تعلق نه کوه کې سره نه کوه ملکي سره نه دي کې پاکستان کا نشتا.
بل
دا ټول خبرې دي په دې باندې نو دي کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی.
بله
خټک صاحب، نور افغانستان کې دي.
مله مننه خټک صاحب. فکور صاحب، د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې نور اندېښنې لري، د هند یادونه وکړه، د کشمیر یادونه وکړه، آیا بل اخر دې مرحلې ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچیر دا نور مسایل وي خو ته پریږدي او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کېږي چې باید عملي اقدامات وکړي، خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي، آیا فکر نه کوي چې بل اخره پاکستان دغه مرحله ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او غږ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده، او ګوته پاکستان ته نیول کېږي، او تاسې د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملی قدمونه واخلي. نو زه فکر کوم د پاکستان نړیوي سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دا ایښول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل. د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول مز اونت استراتیجیک نه واره مز پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یو خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نسی برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزندول لکه زموږ د میسي عینه کې تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي او صفر ته ورنږدې سي د آسیا میانه سره د غفي چین د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د آسیا میانه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دایم پاکستان ته لوزر باور کړي او په لاور کې د خپل تجارت توای چې دا د اشرف غنی د لاس دا د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د زفتر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سبي غوښتنه کول چې د ازما مشکل را حل ک دا نوې برخورد د ولسمشر غنی دادی چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستاسو مشکل در حلوم خو ستاسو مشکل چې دی انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي تجارت یې آسیای میانه ته د افغانستان د لارې ورسي د بولدک څخه بلار ترانزیت کښ کو تر ترکمنستان تر سرحد ست تجارت وکیږي نو زه فکر کوم چې دای د دې د پاره ورغلی دی چې دوی ته وایي ستا پرابلمونه در حلوم خو په اخر کې دا پرابلمونه حل د تجارت د منطقوي اتصال د خو په امنیت پورې اړه لري نو امنیت هم باید تامین کړو زه فکر کوم چې پاکستان تر فشار لاندې دی او دا ځلې به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وځي د بهبود لپاره د افغانستان سره وځینو لومړی قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین د طالبان باید د سولې مذاکرات ته حاضر کړي
دغه د سولې په اړه ورستیو سرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیلمندي خودل کیږي چې خای په څو میاشتو کې له طالبانو سره سولې وشي پاکستان باندې ورستیو فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بلخره پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفادې چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي
زه فکر کوم چې د مخم د خټک سره پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکي او هغه سفر یې فرق درلودي په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټول کار په نظامیانو پورې اړه لري د دوی څخه غوښتنه وکړي چې سولې تامین کړي اما خپل یې څه نه درلودي چې څه در کوم اوس چې پاکستان سخت پر ګوند وسوي دي د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په درې څلور میاشت کې سخت واري پر طالبانو کړی دي او د ناتو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ نه سي ګټلې دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې ترانزیتي لار د اوبو مسله د ترانزیت مسله د تجارت مسله به حل شي او په ځمن کې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګادر تم لار راکه زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیبلی د پاره د اقتصاد د تقویه د پاره به دغه جګړې ز سلا چې دې تاوان رسولې د طالبانو یمایا دا به په سوله راولې د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکره پر میز کې
ډیر مننه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د افغانستان او پاکستان د چارو دوه کارپوهان یونس افکور او اجاز اتق خټکو چې ام پی دی اړ خپل نظر را سره شریکو افغان ولسمشر پات له تباندې څلور کل نو روسه د دوهم ځل لپاره پاکستان ته تللې هغه هواته چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولای شي افغان ولسمشر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی وو او بیا وروسته هم د دې هواد له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی تر اوسه پورې له عمران خان سره د اشرف غنی د سفر د خبرو کول نور جزئیات نه دی پډاګه شوی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وروسته درته خبرو
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ په چپه دره کې چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړو ډګرو راپورونه ورکول کېږي چې حالات بیا ترنګلي دي. د دواړو ډلو په منځ کې ولس هم راګیر دی. د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه خواوې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له سیمې کډې بار کړي. روح الله انوري نور تفصیل اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوان دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناست دي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
مشوی دې زخمین مشتب کې ته جنازې منګول دي یا مړی منګول دي چې په عمومي سړک باندې چټاو نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وتلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووزي او د چپې درې خلکو ته ځای اجازه نه ورکوي چې ووزي. امن ته وته نو پوهېږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا دا دره بي خالي نشي یا د خپل ډال په استفاد به دغه کاروي خلک په ځای ته مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سری میشتې لخوا خپلو کورنیو ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درانه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاشت لوی مړي خپل نساو ته انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لوری وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسمو چې هغه اسلامي ارزښتونه پیغه کراچي
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلي دي چې تر اوسه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړیواله موضوع سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو د ورځني سرمشریزه پیلېږي. جی شل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی یا ډله ده چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو په ثبات، لویو پانګونو، د خلکو د وضعیت او ګڼو نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث پکې کیږي. سفی الله ستانیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا وار د جاپان په کوربتوب په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې ترسره کیږي. د نړۍ اکثر مشران له هغه ډلې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د هند ستر اعظم نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جن پینګ، د برازیل ولسمشر جایر بولسانارو او ځینې نور وختي ورسېدلي. په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي، په لویو اقتصادي پانګونو، د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړې او اغېزې، د تیلو د بای کنټرول، د اقلیم د ښه کولو لپاره د هیوادونو ترمنځ کړکیچ او له سمندرونو د پلاستیک دراټولولو پر مسلو بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون ویل د هیلمند چې د جیشل سرمشریزه ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښتونو په اساس د نړۍ د اقتصاد چلولو، ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼنورو موضوعګانو په اړه تعهدات وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي. شینزو آبی هم دراز هیله وښودل چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړې او مخالفت ته د حل لار ولټوي. آبی په اقتصادي مسایلو سربیره سیاسي او تاوده مسایل هم یاد کړل چې له هغې ډلې هغه په نړیوالو غږ وکړ. په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي، چیرته چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې خپل اوج ته رسیدلی. د جیشل سر مشري یو مهم ګډونوال متحده ایالتونه دي او اکثري لوی مسلې هم ورپورې تړلې دي. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ چې د سر مشري یو مهمه برخه ده، د ډونالډ ټرمپ او د چین د ولسمشر شي جن پینګ په جلاناسته کې چې د شنبه ده تر بحث لاندې نیول کېږي. امریکا په چین باندې مالیات زیات کړي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي جګړې زور اخیسته. د چین په لویو شرکتونو له هغې ډلې هواوی ټکنالوژیکي شرکت د امریکا بندیزونه د دغو بندیزونو یوه برخه ده. په وارداتي مالونو باندې ټکس هم د دغو لانجو یوه بله برخه جوړوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ مهم سیاسي مسایل او په خاصه توګه منځني ختیځ او ایران کې د لانجې د مشرانو په بحثونو کې یادېږي. روسیې ویلي ټرمپ او پوتین به د جمعې په ماسپښین د یو ساعت لپاره سره کښېني. دوی د وسلو د کنټرول او منځني ختیځ مسایل سره شاربي. روسیه د وسلو د کنټرول د ځینو تړونو د سرغړاوي په اړه تورنه ده، خو ترڅنګ یې تر ډیره د ایران په وړاندې د امریکا د سیاستونو پر ضد ده. په وروستیو کې د امریکا او ایران کړکیچ ځکه اوج ته ورسید چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه او امریکا یې هم په بدل کې په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګول.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
د انګلستان په مانچستر کې د هند او ویست انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته ده. وصال صاحب، لوبه څنګه مخته ځي؟
مغرانی کې د ریجاتي منډه د افغانستان په وړاندې جوړې شوې د وطن دی. مونږ نه هندې نو بلې څه هم څه پېل نه لرلې. یو څه نه څه لیس منډه کړې څلور نو غاړي او چې د ډېر څورونو لوبه د سره شوې ده. اوس مهال د دوی دوتو په غوښتنې کې ایم اس دونی او راتولي چې یو په فنې کې کنه یو په فنې کې کنه ډېر ډېر سره باندې دوی کولای شي چې سره نو بلې یو څه هدف ته ورسي. نو وسندې څه د ورانه چلوي چې تر دې مهال نو څه څه نه درلودل ترا چلے بینو دی افغانستان متری تر دی مہال عمومہ تم در سره لته نن افغانستان د غلو دوی بیٹی دا د گروپ د شر کلاسی او دی بہت ونی کی چبل راوند ته چلی شي.
وصال صاحب، کپ لندر راتو اچ د افغانستان د کرکټ ټیم بل لو بل پاکستان سره د تیاری ورته نیول دی لو بیت.
بل افغان نو د دیو سره سره د مالټ کمپنینات پن کړی دی. ما د لوګل منیجر اور مشمن سره خبرې وکړې. دغه چې د پاکستان په وړاندې لوګو ته د زیات مهمه ده او لوګاړي پورا خوري او کوشش کوي چې خپل مرګي او مدګې سره میدان ته لاړ شي او دغه لوګو کې بریا خپل کړی. پاکستان په وړاندې نو لیور صاحب مینوالو ته هم ډیره مهمه ای او ډیر مینوال به هم میدان ته راځي چې پاکستان په وړاندې افغان لوګو لوبه وګوري. او د دوه هیوادونو ترمنځ دغه لوبه په زړه پورې به وي او افغان لوګو ته نوې سپارې شي نه ولري.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال وصل وصال چې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې او د افغانستان ټیم د راتلونکي لوبې په باب نور معلومات را سره شریکول. د راتلونکي شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان د ټیمونو ترمنځ لوبه ده، خو پاکستان ته بیا هم موضوع زو. البته اشرف غنی افغان ولسمشر نن هغه هیواد ته تللی، له چارواکو سره هم خبرې کوي. د نور موضوعات ترڅنګ په تیر بیا د سولې په اړه د کابل له څو تنو خاریانو سره غږېدلی یو چې دوی له افغان ولسمشر له دغه سفره څومره تمه د سولې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
اجمل اندل ته رئیس جمهور سفر پار صورت کې لازمی ده چې کا دښمنی کا دوسی سره رئیس جمهور باید ور سره لیدنه کې څو نتایج دي عملی معلوم شي چې دښمن تصمیمونه لري عمل نه دی خپل سترګو ویني. او رئیس جمهور چې موږ غوښتنه ده چې دا باید مشخص غوښتنی له پاکستان څخه ولري شماروار هغه د پاکستان دولت ته کومیس کیږي او لوغو څخه وغوړي چې هغه په نظر کې ونیسي څو خپل مداخله بندي او افغانستان د سولې په خپل کومک او عملی کار وکړي.
رحمان شکر الله دی دا سفر خو ان شاء الله ډیر مطمئن او د خو پایمړ ګرځي ان شاء الله سفر بدون دا هغه خلق خپل خبره ولاړ نه دی مونږ اصلا اخلاص سره کو هغه خلق اخلاص ولا خلق نه دی مونږ سره د خپل اطمینان لاړ شو هغه پالیسی هغه شان نه چلی چې کومه پکار ده دا سفر تک سید اشرف غنی صاحب بتلی خود هغه هیڅ پیدا نه کوي ځکه چې هغه ما خپل کار کوي چې دا خوښه ده
زمانم محمد سعید دی د ولسمشر سفر ته خو توقعات به زیات دی انشاءالله او د الله نه امید دی چې انشاءالله سرسره سري سوله به راشي انشاءالله توقعات خو ډیر دی او امید دی چې انشاءالله سفر یې بهتر وي او ښه وي د نورو سفرونه به انشاءالله تفاوت هم لري لکه مخکې چې کوم سفرونه شوي بې نتیجې وي یا څنګه اوس موږ الحمدلله افغانستان داسې یو ملک ګورو چې سیاسي او په سیاست کې ښکیل او د ولسمشر دغه کومه ولسمشري چې فعلاً ده او د دې لاسته راوړنې موږ ستایو امید دی چې انشاءالله سوله به راشي او ښه تفاوت
د کابل څو تنه ښاریانو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر سره شریکه او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په څلور نیمو بجو یوه دقیقه هم اوښتې ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یوه پاکستاني د نیول کېدو خبر ورکوي د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولي چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جیشل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی د تونس په پلازمینه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل سوي دي او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکي لارو کوڅو ته راوتل او له حکومته یې وغوښتل چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي
او مخکې له دې چې دوه اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي ناجیه صفایی سپورټي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د غزنی د بایسکل ځغلونې لوبډله نن د سولې له پیغام سره کابل ته ورسېده د بدن روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د بدن روزنې عمومي ریاست رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی د سولې په برخه کې د ورزش رول د پام وړ یاد کړ او د دغو لوبغاړو احساسي د قدر وړ وګڼه ټاکل شوې چې د بایسکل ځغلونې دغه لوبډله له کابل وروسته د هیواد شمالي ولایتونو ته ولاړه شي د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزو سیالیو په لړ کې نن بغلان او سمنګان سره مخامخ شوې د سمنګان لوبډلې په 2 تورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې په دغه لوبه کې بیا بغلان په 9 وکټو بریا ترلاسه کړه د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلېدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ ښودل شوی او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د مهال هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې 3 امتیاز لري که چیرته هند مسابقه وګټله نو نیمه پایلوبې ته تګ حتمي کیږي د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا پاکستان نیوزیلند ته په 6 وکټو ماتې ورکړه له دې سره نیمه پایلوبې ته د پاکستاني لوبډلې د ورتګ هیلې هم ډېرې شوې پاکستان له 2 لوبو 2 امتیاز لري او دوه لوبې پاتې دي کچرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپل پاتې دوه لوبو څخه یو بایلي نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې. بیخي بې دماغه دي، بل رقم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ول چې دغه وس واکسین کړه، سل وختې چې پروسه وی مې واکسین مکه، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مې نه دا ورته کړ، درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې. هغه دې نه دي واکسین کړې، اوس څه مشکل لري؟ بیخي بیا دماغه دي، بل رقم دي،
څه رقم بي دماغه دي؟
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې په ول نه
څومره مریضي ګذاري سم دي واکسین کړي،
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. تاسو بیا کلینیکان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دي در مرز دي دا واکسین. بیا پوهیس
د عامې روغتیا د وزارت وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورسته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واخلی زاره ودا کارت ورته پروت
ایت په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرزه وای باج دي څه وای د شیر د کوي نور کوساک چې دي د نور مرزونه چې دي وای دا اوسه فائدہ کوي دا واکسین.
د هم دی لپاره واکسین کوي،
هغه دی د لپاره واکسین کوي.
ایت په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی د مش کورنۍ مش سره خطر کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي.
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه تخپل دی واکسین فائدہ لیدل ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو، ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین می وکړ، بیا دا نو څه نه دی کړی. ها واکسین وکاو خلک وای واکسین شته پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شته، ځینې وای نه دي شته، نه دي دا څه خلک وای؟
تخپل څه وای؟
ډاکټران وای چې شته، ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوې شنه سر خبرې اړه وکړي، خپل دغه کوشش کوي،
خپل زړه نه عاشق غږیږي.
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي، پولیو غوالم راځي، خو چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي، هغه له واکسین څخه زکه تښتي چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنی مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه.
کلینیک ته ډاکټر،
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ؟
درته نه کیاسر.
تر اوسه دې څو واکسین کړی؟
15
دې کړی دي. د دې څو واکسین خور؟
د شیر د وخت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لا روښانه کولو لپاره مودي عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنځ یا سل یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دا میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیر زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا پخپله د تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومانو واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته یي مونږ په روغتیایي مرکزونو کې واکسینوو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې داسې یو اوازه د خلکو په منځ کې خوره سوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلی سي. له همدې وجې هغه کسان چې د سواد کچه یې ټیټه ده خپل بچي نه واکسینوي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکوو داسې وړیا نه عرضه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بېلابېلې ناروغۍ ځان ته بېلابېل واکسینونه لري که نه، څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې پنځه ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید پنځه ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د پنځه ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي، بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې دیارلس واکسینونه دي، د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره، همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګورې ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده، ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې، دغه نسنه ست ډېرې رامنځته کیږي. درنې کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وچې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږېده. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. ایا داسې کسان مو چې تلیدلی چې نومې د بلې کورنۍ په یو غړي کې خودل شي خفه کیږي؟
او د حالتونو کو ډیر دی کېږي.
ایا دغه مسله د کورنۍ ترمنځ ستونزې پیدا کولی شي؟
نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سو دوی ډیر زیات خفه سو.
د اسلام له نظره د بل چانوم په خپل اولاد خودل څه حکم لري؟
صلی شرعي له حزیز مشکل نستونه، هم له حقوقي له حزیز مشکل سپه دې موري.
خوب اوریدونکو، نوم د انسان د پیژندلو وسیله ده او هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان خفه کیږي چې د زوی یا لور نوم یې څوک په خپل زوی یا لور کیږدي. دغه کار کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي؟ زه سهار ګله میرزا یم او د کور کلی دغه خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
مور او پلار باندې د اولاد د حقونو څخه یو حق د خنوم ایښودل دي. نوم د انسان په شخصیت هم اثر لري. یوازې نوم ده چې د انسان څخه پاتې کیږي. اکثره وخت کله چې د چا کوم نوم خوښ شي نو بیا هغه نوم په خپل اولاد یا وراره ږدي، او په بعضې مواردو کې د یو شخص کړنې د دې باعث ګرځي چې خلک یې نوم په خپل اولاد یا د کورنۍ په غړو کیږدي. ځینې وخت د یو چا د اولاد یا د کورنۍ د بل غړي نوم چې په خپل اولاد کې ښودل شي ځینې خفګانونه منځته راځي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکې نادیا وایي چې دوی په دې کار خفه کیږي چې څوک یې نوم په خپل اولاد کیږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
او د حالتونو خو ډېر دی کېږي. په مکم هم همداسې یوه خبره شوې وه، مثلا د ماما زوی مې و په هغه باندې بلال نوم ایښی و، بیا هغه زما د مور ډېر خوښ شوی و، نو ویې غوښتل چې هغه د ما په وراره باندې کیږدي. نو بالاخره همداسې و هم شول چې هغه یې مه په وراره باندې بلال نوم کیښود. نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سوه دوی ډېر زیات خفه سو. نو دوی ډېر زیات خفه سو، مور نه مې ډېر ګیله من و. نو دوی ویل چې په دا ټوله دنیا کې دوی ته بل نوم پیدا نه سو، همدا د موږ نوم یې خوښ کړ، هغه یې په خپل لمسی بندی که خود
اکثر وقت بیا داسی هڅه کیږي چې د تاریخی شخصیتونو نمونه په خپل اولاد کې خودل شي. د کابل ولایت اوسیدونکی سهیل وایي چې پخوا دا کار د دوی په کورنۍ کې ډیر تر سترګو کېده، خو اوس دا خبره حل ده چې څوک د چا نوم ږدي نو کومه خاصه خبره نه ده، او هر نوم یې چې خوښ وي ایښودلی شي. هغه زیاتوي
دغه کومه بده خبره نه ده چې یو څوک د بل چا نوم کېږدي، حتمن هغه نوم خلک دي چې خوښ شي. نو زموږ په کورنۍ کې اوس دغه موضوعات یو څه هېر شوي دي، څوک دې ته ډېره توجه نه کوي که چا نوم څوک کېږدي. پخوا اوس یو څه کم شوي دي، او که نوم کېږدي دوی دې یعنې خفه کېږي نه، پرېږده کېږدي کومه خبره نشته. بلکل بلکل، نو حتما خوښېږي نوم چېږدي.
همدارنګه د هلمند ولایت اوسیدونکی خان محمد بیا وایي چې باید کورنۍ په دې برخو کې حساسیت ونه ښیي، ځکه دا د انسان شخصي غوښتنه ده چې کوم نوم یې خوښ شي هغه به ږدي. نور خبرې لنوموړی اورو.
دا یو شخصي علاقه او خوښه ده چې باید سړی د خپل اولاد لپاره کم ډول نوم خوښ کړي، او کورنۍ باید په دغه باندې هیڅ نه وخت عمل ونه شي. دا لا شو ګڼي چې زه شړی د ازما د لور زوی لمسی نوم یو بل چا مې انتخاب کړی، په دې معنی چې دغه ښه نوم دی چې ما انتخاب کړی دی یو بل چا مې انتخاب کړی دا ښه نوم دی، او هېڅکله د کورنۍ ترمنځ پر دغه مسایلو باندې باید تاوتریخوالی ستونزه رامنځته نه شي. او بله مسله دا ده که موږ فکر وکړو د الله تعالی نه هنوي نمونه دي، نو په دغه نه نوی نمونه کې وګورئ البته ډېر خلکو د الله تعالی ځینې نمونه په ځان نه شته، د رسول الله ځینې نمونه خلکو په ځان باندې نه شته. وخت چې موږ د الله تعالی نه نوی نمونه ګورو او دغه څخه خلاص کوو، نو بندگان ولې په دغه په خپل نمونه مقابل کې دغه مشکلات ایجاد کړي یا ولې دغه ستونزې ایجاد کړي؟
د اسلام له نظره مو هم دینی عالم استاد عبدالبشیر فضلی پوښتلی چې آیا دا په اسلام کې جواز لري چې د بل چا نوم په خپل اولاد کې ښودل شي؟ نوموړی په ځواب کې داسې وایي:
نوم په ارتباط باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین نوم باید والدین خپل اولاد لپاره تعین کړي. دا کوم شرعي معنا نه لري چې یو نفر په دوو نامو باندې په دوو کورنیو کې مثلا یو ماشوم کړي، د یو کورنۍ کې نوم عبدالله، په بله کورنۍ کې یو صاحب خپل ماشوم باندې عبدالله نوم ږدي. هېڅ مشکل نشته، له شرعي لحاظ هېڅ مشکل نشته، او نه هم له حقوقي لحاظ څه مشکل شته په دې مورد، ځکه چې د هر سړي شخصیت ځان پورې اړه لري، د هر سړي حقوق په ټولنه کې د قانون په اساس باندې معلوم دي.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو.
پرونی ما د مکریانو اوسیدونکو چې هغه نوم ډېر خوښیږي دې لپاره هغه نوم په خپل اولاد یا خپل ورور په دې شکل بل یو ته استفاده کوي. نو دې کې داسې یو مهمه خبره نه ده چې یعنی ولې کې خو دا خو عادي خبره ده، یعنی باید دونه سیریس نه وي هر یو ته.
زمان استاد ولاد د کنر د ولایت اوسیدونکو ما زما په نظر خپلوان کې به کلمونه وي بد کې نه دي، که نږدې قریب وي یو نو بل نه بد کې نه دي، کله لري پروا نه کوي.
زما نوم نصیر احمد ده، د بلخ اوسیدونکی. زما په نظر نو بیا نوم ایښودل دا یو ځل بیا یو نوم ژوندی کول ده، دا په دې معنی چې یعنی که هغه که یو مشهور کس وي یا نه وي، یعنی هغه ته احترام په سترګه کتل د ده نوم ایښودل یعنی دا یو ښه دود ده.
زادید رحمان نومیگم، د لغمان اوسیدونکی. زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نه اورم او دوستان د ټول وري.
خو ګوریدونکو، دا چې ولی ځینې کورنۍ چې کله یې د اولاد یا د کورنۍ د نورو غړو نومونه د بل په اولاد ښودل کېږي خفه کېږي او د حل لارې څه دي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو له استاد او د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ امیر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
ځینې کورنۍ داسې دي چې د خپل دوستانو د اولادونو نوم یې خوښ شي، هغه په خپل اولاد باندې ږدي، هلته نو بیا هغه دوستان خفه کیږي. دلته یې له تاسو څه بولئ چې ولې دغه کسان خفه کیږي چې د اولاد نوم یې سړی په خپل اولاد یا خپل زوی لور یا په وراره باندې کیښودل شي؟
مننه. دا مسله یو مهمه مسله ده، خاصتا په هغه وخت کې چې د دغه کورنیو ترمنځ نږدې د خپلوۍ اړیکې موجودې. دغه علت کیدلی شي دغه اجتماعي ستونزې د خلک مخکې د مخکې نه د ځان سره فکر کوي، نو بیا د دغه اجتماعي ستونزې په نظر کې نیولو سره دغه موضوع ورباندې ښه نه لګېږي او په دې خفه کیږي. د زوی نوم خو څه کوي چې مثلا که د یو چا د پلار نوم څوک په خپل زوی ږدي، یا د یو بل مشر شخص چې هغه کیدلی شي چې حتی ژوندی هم نه وي، وفات شوی هم وي، نو د هغه نوم هم چې په خپل اولاد باندې ږدي، ځینې وخت کې دا خلک په دې باندې خفګان کوي. او عمدتاً نتیجه یې همدا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا شخص به هغه ځانګړتیاوې چې هغه کې شخص کې چې فرزند اوس مړ دی، آیا د ده زوی به د هغې شخص ځانګړتیاوې وساتلی شي که به یې ونه شي ساتلی؟ نو په دې خاطر ده چې دوی په دې موضوع باندې خفه کیږي.
مننه که استاد. استاد، ټولنیزې ستونزې به څه یې؟ د اړیکو په باندې به څومره بده اغېزه وکړي دغه دی؟ مثلا یو نږدې دوست د زوی نوم اخلو یا د مشر نوم اخلو په خپل اولاد باندې کیښودل؟
نو ځینې وخت کې داسې دي چې تاسو پوهیږئ چې مثلا موږ خپل مشرانو ته په نامه غږ نشو کولی یا یې نه کوو. نو کله چې دغه یو کوچنی هلک چې زما د ورور یا د پلار یا د یو بل نږدې خپلوان په نامه باندې نومول شوی دی، نو کله چې ده سره زه مخامخ کیږم، بیا نو ده ته نشم کولی چې ده ته په نامه ووایم. اجتماعي مسایل چې په ټولنه کې شته دی، نو هغه راودرېږي. که دا ښځه وي مثلا یا نجنۍ وي، نو کیدلی شي چې دا چې زما د مور نوم دی، نو هغه ته زه نشم کولی چې د مور په نامه ورته په نوم غږ وکړم. نو دغه ستونزې دي چې په نږدې خپلوانو کې د ځینو نومونو تکرار مشکلات را پېښوي.
ښاغلی استاد، اوس د حل لارې ګورو. مثلا دغه نوم خو اوس تکرار شو، یو چا واخیسته د یو چا د زوی نوم یې په خپل زوی کې ښوده چې هغه نږدې دوست هم ده، اوس څه باید وشي چې دا خفګانونه رفع شي؟
نو یوازینی موضوع دا ده چې تربیتي اړخ باندې پاملرنه وشي، او کله چې ښه تربیه اخلي او دا په نیکو صفاتو یادیږي، نو بیا کوم مشکل نشته دی، بیا مسله حلیږي. ځکه چې موږ معمولا چې دا نومونه چې په خپلو اولادونو ږدو، کوشش کوو هغه نومونه کیږدو چې ښه سابقه ولري، یعنی ښه شهرت ولري. نو که چیرې بیا دغه ټولنه کې دغه کورنۍ د دې کسانو په ښه روزنه کې توجه وکړي، دا ستونزه په خپله حلیږي. دا یو موضوع ده، نو کیدلی شي چې په لنډ وخت کې دومره ورته د حل لارې پیدا نه شي، تر هغې چې په ټولنه کې تعلیم و تربیه انکشاف کوي او په دې ترتیب سره د خلکو اذهان روشانه کیږي او بیا دا موضوع ورته بې تفاوته کیږي.
داسې پیام غواړو، لنډ پیام. هغه څوک چې د چا د اولاد نوم ږدي، نو څه پیام ورته لري؟
نو زما پیام خو ما درته وویل چې که چیرې داسې ډېر نږدې روابط نه وي، د نوم کې خستلو موضوع کومه خبره نه ده، کیدلی شي چې دا څو وارې تکرار شي. خو که چیرې ډېر نږدې مناسبات وي، نو په دې ځای کې پکار ده والدینو ته چې دا موضوع بیا نومونه خو کم نه دي، ښه نومونه هم ډېر پیدا کیږي. او کیدلی شي چې ما وویل چې په لږ او ډېر تفاوت سره چې یو پاسوند یا پیشوند، په دې تفاوت سره کیدلی شي چې دا نوم تغییر کړی شو.
خبرېدونکو، په دې هیله چې له دغو مشکلاتو خلاص شو، د دې اونۍ د کور کلي خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
ستا تر